واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردار یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زده با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي مرکزي قومندانۍ په نوي ارزیابۍ کې ویل شوی دی چې په 2023 کال کې د کابل د هوایي ډګر په مخ کې د ځانمرګي برید مخه نشو نیول کېدلی او امریکایي عسکرو چې په هغه ورځ کوم کس په نښه کړی و هغه بریدګر نه و. د دې نوې ارزیابۍ په اساس چې د اپریل په 15 خپره شوه ځینو هغو عسکرو ادعا و هم ردیږي چې ویلي وو دوی بریدګر لیدلې وو خو د ویشترو اجازه نه ورکړ شوې. امریکایي پوځ ویلي دی چې بریدګر عبدالرحمن الوګری نومېده د داعش د ډلې غړی وو. طالبانو د کابل د نیول کېدو نه وروسته د زندان نه خوشې کړی وو. د افغانستان د امریکایي قواوو د وتلو او د تخلیه د پروسې په وخت کې په برید کې کم تر کمه 170 افغانان او 14 امریکایي عسکر وژل شول او په دې مسلې په امریکا کې د سیاست مدارانو ترمنځ بحثونه او انتقادونه زیات شول. خدای انتقادونه هغه وخت نورم پسې زیات شول چې په برید کې یو زخمی شوی عسکر چې ډیر احساساتي شوی و وویل دوی عسکر پیژندلی وو مګر د ویشتلو اجازه ورنه کړل شوه. د طالبانو د تګلارې ضد مبارزې له کبله افغان میرمنو ته د کاسوو د جمهوري ریاست مډال ورکړل شوی دی. د بشري حقوقو یو شمیر افغان مبارزان وایي چې د کاسوو جمهور رئیس و یوسا عثماني د اپریل په 15 افغان میرمنو ته د خپل ملک د جمهوري ریاست افتخاري مډال ورکړی دی. دا مډال د ښځو د حقوقو دوه مبارزانو مدینه دروازي او عارفه فاطمی ته د نورو ښځو په استازیتوب ورکړ شوی دی. مدینه دروازي وویل کوم مډال چې په کاسوو کې د افغان میرمنو د مبارزو له کبله دوی ته وسپارل شو نه د دې دی نه د عارفه دی او نه هم د هغو نورو چې دلته یې په دې مجلس کې حضور درلود. هغه وایي دا د هرې هغې افغان میرمنې مډال دی چې په کور کې ناسته ده او یا یې مبارزه کړې ده. د کاسوو جمهوري رئیس په داسې وخت کې دا جایزه د ښځو ته ورکړه چې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو څانګې ویلي دي چې د طالبانو د جنسیتي چلند له امله افغانستان په نړۍ کې د بشري حقوقو په برخه کې تر ټولو ډیر وروسته پاتې ملک دی. په افغانستان کې باختر خبری آژانس خبر ورکړی دی چې د دوه خصوصي تلویزیونونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د دغه آژانس د راپورټ په اساس نور او بریا تلویزیونونو د خبریالۍ اصول مات کړي او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه کاوه. راپورټونه وایي چې دا تلویزیونونه د حزب اسلامي او جمعیت اسلامي د ډلو تلویزیونونه وو. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سجونه اوري. اسرائیل سه شنبه د اپریل په 14 په 2 هیوادونو غږ کړی دی چې د سپای پاسداران انقلاب په ډلې او د هغوی د توغندیو په پروګرام بندیزونه ولګوي. ایران په دمشق کې په خپل قونسلګری باندې د اسرائیل د برید د بدل له اخیستو لپاره د شنبه په شپه د خپل خاورې نه قریب 300 پی پی لوټه الوتکې کروز او بالستیک توغندي د اسرائیل په لوري وتوغول. د اسرائیل د بارنې چارو وزیر اسرائیل کاتس د اکسپټولنیز شبکه کې ویل دي د توغندیو او د بی پی لوټه الوتکو بریدونو ته د پوځي جواب سره سره زه د ایران په ضد د ډیپلوماټیک اقدام رهبری کوم. د ویل دي چې سهارې د نړۍ 2 هیوادونو ته لیکونه واسول او د نړۍ د لسګونو بارنۍ چارو وزیرانو او مخکخو شخصیتونو سره خبري کړې دي چې د ایران د توغندیو په پروژې د بندیزونو د لګولو ترڅنګ د سپاه پاسداران انقلاب قول اردو د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي. د ایران د بارنۍ چارو د وزارت ویان ناصر کنعانی ویل دي چې په ایران باندې د تورونو لګولو په ځای غربي هیوادونه باید خپل ځانونه ملامت کړي او د اسرائیل د جنگي جرمونو په حق له د اقداماتو په باره کې د عامه افکارو ځواب ووایي. لویدیځ حکومتونو ایران په اسرائیل باندې د بی پی لوټه الوتکو او توغندیو د بیسار برید له امله غندلې ده خو تهران دغه برید د خپل ځان دفاع بللې ده. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په شمول د نړۍ مشرانو د اسرائیل نه د زغم غوښتنه کړې ده خو د دې هیواد د پاوز مشر د اپریل په 15 یو ځل بیا ویلی دی چې د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته ځواب ورکوي. جنرال هرزیل هالووی دا خبره په هغه نظامی اډی کې کړې ده چې د شنبه په ورځ د ایران په نظامی بریدونو کې په نخښه شوی و. د اسرائیل پوز ویلی دی چې دغه نظامی اډی ته ډیر زیان نه دی اوخته. ایران ویلی دی چې د همدې اډی نه د اپریل په اوله نیټه په دمشق کې د ایران په قونسلګری برید شوی و. ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د میشتو یهودانو د لورې په فلسطینیانو باندې د بریدونو په حقله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او د اسرائیل پوځ تورن کړی دی چې په دې بریدونو کې فعال ونډه لري. په غزې کې د جګړې د پایل راهیسې په لویدیځه غاړه کې په فلسطینیانو باندې د میشتو یهودانو بریدونه زیات شوي دي او ملګري ملتونه وایي چې د اسرائیل پوځ هم وخت نا وخت ملاتړ کوي. او د متحده ایالاتو د اساسو د مجلس مشر مایک جانسن د اپریل په 15مه ویلي دي ټاکل شوی ده چې دا مجلس په هم دی روانه ونی کی د اوکراین او اسرائیل سره د مرستو په دوه بیلو لایحو باندې ریګریو کی چې ډیره مده په کانګرس کې بندې پاتې دي. د اساسو په مجلس کې اکثریت د جمهوریت غوښتون کړي او د سپین مانی او د نړۍ د مشرانو د پرله پسې غوښتنو نه علاوه یو شمیر جمهوریت غوښتونکو اساسو په دی لایحو د ریګری مخه نیولې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهمه طالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په داسې حال کې چې پر ایران د برید د نه کولو په اړه پر اسرائیلو نړیوال فشارونه زیاتیږي، خو د اسرائیلو د پوز مشروعي چې هغوی به په دغه هیواد د ایران د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونو ته جواب وایي. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي ډېرېدل نه غواړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
سره له دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ هیوادونو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډېرېدو د مخنیوي په اړه له اسرائیلو څخه د زغم غوښتنه کوي، خو د یاد هیواد د پوز مشر د هغه هیواد په سوېل کې په وی پوزي اډه کې د وینا پر مهال وویل
ایران ویل فیس د کانسیکوئنسز.
ایران به د خپل اقداماتو له واقعو سره مخ شي. مونږ به په دقت سره خپل جواب انتخاب کړو. د اسرائیل پاوز چمتو دی چې د ایران او د ترهګرو نیابتيانو د هر ډول ګواخ مقابله وکړي او مونږ به د اسرائیل د دفاع لپاره خپل ماموریت ته دوام ورکړو.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې چې پر اسرائیل برید پر ځای او قانوني بولی وای چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډېر دل نه غوړي.
جمهوریت اسلامي ایران به دنبال
د ایران اسلامی جمهوری په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو هڅه نه کوي. د ایران اسلامی جمهوری یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قانونو د اصول په مراعات کولو ټینګار کوي.
دولتي سرچینو ویلي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د دوشنبه په ورځ د دویم ځل لپاره خپل کابینه راوغوښته چې د ایران د بریدونو په ځواب بحث وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق د بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په خبرو کې د ایران اسرائیل د جګړې په اړه وویل
وی دونټ سیک اسکالیشن
مونږ تاوتریخواله نه غواړو، خو د اسرائیلو دفاع ملاتړ کوو او په سیمه کې د خپل پرسونل ساتنې ته دوام ورکړو.
د اسرائیلو د بهرنی چارو وزیر نن سه شنبه د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه د ایران د مزایلو پر پروګرام د بندیزونو او د یو ترهګر سازمان په توګه د نوموړي هیواد د سپای پاسداران ځواکونو د اعلانولو غوښتنه وکړه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي وروسته له غزیات ول چې په دمشق کې د ایران پر قونسلګری برید وشو او تهران یې پر اسرائیل واچوله. ایران له دغه برید وروسته د شنبه په ماښام پر اسرائیل څه باندې 300 راکټونه او ډرون الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلي او امریکایي چارواکو په وینا اکثریت یې نسکوري شوې. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د ایران پر اسرائیل د بریدونو څخه وروسته په نړیواله کچه دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې دا کړکېچ نور پراخ نسی. امریکا اسرائیل ته مشوره ورکړې ده چې د ایران سره د شخړې د زیاتېدو څخه ډډه وکړي. پښتنه ده چې که د ایران او اسرائیل شخړه لا نور زیات شي، نو امریکا به څه رول ولوبوي او دا چې ایران د دې بریدونو څه تر لاسه کړل. زموږ همکار نظرانی یوسف زئی د امریکا د ایران په څېړنیز مرکز کې د منځني ختیځ د چارو شننکي رافائل کوهن سره مرکه کړې ده.
که د ایران او اسرائیل ترمنځ شخړه نوره جوړ شي، نو امریکا به څه ډول رول ولوبوي؟
سو فرست آف، ثانک یو سو مچ فور هاوینګ می. مړه تاسو څخه ډیره مننه. زه فکر کوم چې متحده ایالات به هغه څه کوي چې موږ دوونه په پای کې لیدلې. متحده ایالات د اسرایل په دفاع کې رول لوبولی او د اسرایل د متحدینو ترڅنګ چې په انګلستان، فرانسې او اردن شامل دي، د ایران لبریډونو څخه د اسرایل په دفاع کې خپل رول لوبولی. اوس د اسرایل لپاره په سیاسي توګه ځای پیدا کوي ترڅو د راتلونکو اقداماتو په اړه یو څه ډیر محتاط اوسي. که چیرې دی بریدونو په اسرایلو کې پراخه مرګژوبله رامنځته کړې وي، نو د ځواب ورکولو لپاره به په نتنیاهو داخلي سیاسي فشار ډېر شوی وي. نو دا یو اړخ دی، مګر زه فکر کوم بل کلیدي ځواب هغه څه دی چې ولسمشر بایدن د اونۍ په پای کې لومړي وزیر نتنیاهو ته واستو، چې په داسې حال کې چې متحده ایالات به د اسرایلو په دفاع کې مرسته وکړي خو هغه به د ایران پر وړاندې د يرغلیزو عملیاتو لپاره نه وي. او زه فکر کوم چې دا به د ایران بریده د اسرایلو د ځواب په محدودولو کې رول ولوبوي.
که دا راته وایي چې دا وخت اسرایل د امریکانا سره ډول تمیلري،
اسرائیل په یو لړ مهمو موردونو کې په متحده ایالاتو تکیه کوي. تر ټولو لومړی دوی د وسلو لپاره په متحده ایالاتو تکیه کوي، او همدارنګه امریکا هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت نظامی مرستې ورکوي، او دا مرستې په حقیقت کې د اسرائیل سره د مصر د سولې تړون راهیسې ورکول کیږي. مګر د نظامی مرستې سربیره اسرائیل په متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره په ځانګړي توګه تکیه کوي. اسرائیل په نړیوالو فورمونو کې په دوی تکیه کوي، چیرې چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څیر ځایونو کې د اسرائیل اصلي مدافع دی. او زه فکر کوم چې اسرائیل به اوس په امریکا تکیه زیاته کړي، په ځانګړي توګه کله چې په نړیواله کچه د دوی ملاتړ کمیږي.
ایران د دې بریدونو سره لاسته راوړي دي، ځکه چې په اسرائیلو بریدونو محدود زیانونه لرلي او مخه نیول شوی. نو تاسو څه فکر کوئ چې ایران سره لاسته راوړنی لري؟
ایرانیانو د څو هدفونو لپاره دا بریدونه ترسره کړل. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ځان ته د یو طبي واکمن په سترګه ګوري، او د ځان د پیاوړي ښودلو لپاره یې دا کار کړی دی. دوهم، زه فکر کوم چې د ایران رژیم هڅه کوله د داخلي فشارونو مخه ونیسي. کورنی سیاسي فشارونه موجود وو. په ایران کې دننه مبصرین وای چې د ایران رژیم په ځواب نه ورکولو سره ضعیف ښکاري. زه فکر کوم چې په دې بریدونو سره دوی په کور کې دننه د سیاسي انتقادونو مخه نیولې، که څه هم کېدای شي دا په موقتی ډول وي.
که چېرته اسرائیل په فعال توګه د ایران سره په شخړه بوخت شي، نو دا په غسې کې د عملیاتو لپاره سمانه لري.
زه فکر کوم چې اسرائیل د غزه عملیاتو پای ته رسولو ته ژمن دی، او د پای ته رسیدو معنی دا ده چې درنن پورې اسرائیل د حماس له شلو څخه تر څلورویشت پورې مرکزونه له منځه وړي، او اوس پر افاوس ویل کې د پاتې ډلو د له منځه وړلو کوښښ کوي. بل اسرائیل د مصر څخه د غزه پولې ترمنځ د لارې په اړه خورا اندېښمن دی، چیرې چې دوی باور لري چې د حماس ځنی وسلې په دې لار دوی ته راځي، او له همدې امله اسرائیل غواړي د عملیات مکمل کړي. همدارنګه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه یو سلو ډیر شي ډیر يرغمل شي چې حماس اوس مهال ساتلې دي را خوشي کړي. نو د دې ټولو دلایلو لپاره زه فکر کوم چې د ایران د بریدونه په غزه کې څه نه څه بدلوي، خو زه دا فکر کوم چې اسرائیل د ایرانیانو په اړه ډیر اندېښمن دي، او تر ټولو مهم اسرائیل دا فکر کوي چې ایرانیان د اسرائیل پر وړاندې د ډیرو بریدونو تر شا دي. د یادونه وړ چې حزب الله، حماس او حسین دغه ټولې ډلې له ایران څخه ختم ویل کیږي. نو زما په اند د ایران لخوا بریدونه دا عمومي فکر تقویه کوي چې اسرائیل نه یوازې په غزه کې د حماس سره جګړه کوي، بلکې دوی د ایران سره هم جګړه کوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټل چینل، او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټل چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او چا وایي چې په افغانستان کې وروستیو سخت اورښتونو او سیلابونو شاوخوا 2 تنه وژلي او 4 تنه ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت د طبي پیشو سره د مبارزې ادارې هم ویلي دي چې په افغانستان کې د درو ورځو سخت بارانونو او سیلابونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ خلکو ته زیات مالی تاوانونه هم رسیدلي دي. نور حال پر بوت کې ووري.
لوګ دی وچ کله وروستا بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخوا ځاني زیانونو هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستي او سخت اورښتونو او سیلابونو 2 تنه وژلي، 4 ټپيان کړي او تر 200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا 3 بجې دا کوټره او لیدل چې د 3 سره مال وزي مړي شوی دی. و په کې دا مربر پرته دا نور دوم لګې دي خلک راوباسي او په کې ګیر دي او ډېر تلفات دي ورسته وړي دي د والو ته ضرورت دی.
د طالبانو حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبله د بامونو د نړیدلو له امله و. د دغه ادارې ویان جانان سائق وایي له جمعې ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 600 کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې 600 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر بیا د شاوخوا 1,200 جریبه کرهنیز ځمکه د ویجاړتیا خبره هم کړی ده.
200 جریبه ځمکه په همدې کلی کې د موږ په کلی قرار لرو. په همدې کلی کې 200 جریبه ځمکه د سیلاب خوراک شوله، خړې په واچول او حاصل چکم دي او د سه حاصل او د سه موسم کې ول چې کړه د ټول خوارې نخلاص او صرف بس اندغه د ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په 3 ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا 6 کسان وژلي. وروستۍ ورښتونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا په پیښور او د بلوچستان ایالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا غنی لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځه وړي.
دا مهال په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خوړشت او نه درمل، حتی نږدې ورښتون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پښو کولای شو یو ځای ته ولاړ شو.
ډېر مشکل کې سامنے هم لوګ
په سیمه کې پراتلون کې ورځو کې هم د ورښتونو او سیلابونو راوتل وړاندوینه شوی. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوی او له څلورو لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدر من اوریدونکو، سخت جنین د امریکا د 2024 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو په سالی کې یو مرکزی موضوع ده. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د سخت جنین د شخصي ازادي سره تړلې موضوع بولي، خو د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو ګون احتمالي نوماند ډانلډ ترامپ په دغه اړه وایي چې د سخت جنین په اړه هر ایالت په خپل تصمیم نیولی سي. نور حال پر پورت کوي.
د تیرې یک شنبه پر ورځ د اریزونا ایالت په مرکز کې مظاهره چینو د دغه ایالت د ستره محکمې مخې ته د دغه محکمې د تیرې اونۍ د هغې پریکړې په مخالفت کې چې د سخت جنین پر ټولو ډولونو لګولې مظاهره وکړي. د اریزونا ایالت ستره محکمې د 19 پیړۍ هغه قانون چې په دغه ایالت کې تقریبا د جنین په هر ډول سخت بندیز لګوي تدبیع انفاز اجازه ورکړي. د امریکا مرستیالي ولسمشر او د ولسمشرۍ لپاره د جو بایدن مرستیالي نوماندی کاملا هیرس د اریزونا خلکو ته ویلي چې د جنین د سخت حق د ازادۍ لپاره جګړه ده.
In America freedom is not to be given.
امریکا کې ازادي ورکول کېږي نه، دا زمو حق دی. په دې کې زمونږ د خپل وجود سره تړلي پریکړو په ګډون ازادي اني لرو، نه دا چې حکومت مونږ ته وایي چې څه باید وکړو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د امریکا د ستري محکمې لشپګو د دریو ټاکل شوی قاضیانو په 2022 کال کې د حمل د سخت د حق مخالفه پریکړه وکړه. ډانلډ ترامپ وایي چینو موري د امریکا د ایالتونو سره د جنین د سخت د حق واړه د پریکړې کولو د واګ د تر لاسه کولو په برخه کې مرسته کړي.
دی عمل چې موږ دغه حق ته له دې وروسته اړتیا نه درلودله، موږ داسې څه وکړل چې هیڅ شی د کېدو تمه نه درلوده. موږ دغه حق بیرته ایالتونو ته ورکوو. په دغه اړه د ایالتونو کار د ستایلو دی. په ځینو ځایونو کې دوی محافظه کار دي، په نورو کې نه دي، خو دوی په دغه اړه خپل کار کوي او دوی په هغه ډول چې دوی باید وکړي خپل کار ترسره کوي.
د ولسمشر بایدن ټاکنیز کمپاین وای چې په خوانی ولسمشر ترامپ د جنین د سخت حق لمنځه وړي. د دوی په وینا ترامپ د اریزونا د حالاتو په ګډون د هغو ستونزو او ګډوډیو چې له دغه عمل رامنځته شوی مسؤل دی.
او اوس د ډونالد ترامپ لامله زموږ د ملت د شلو زیاتو ایالتونو د جنین په سکت بندیز لګولې دي. اوس د ډونالد ترامپ لامله د امریکا د هغه خزو چې د بچو د زیږون په عمر کې دي له هر درو یو په هغه ایالتونو کې چې ترامپ کې د جنین په سکت بندیز لګولې یو سیګي.
سره له دې چې ترامپ وایي چې زیات محافظه کار ایالتونه د زیاتو محافظه کارو قوانینو د جوړولو حق لري، نو موري د اریزونا د قانون په اړه ویلي چې دغه قانون د زینا بل جبر په اړه استثناات نه لري.
یو هاوینګ سم وری وری
تاسو تاریخ ته وم تاسو زینې ډیر خاسته یو ول لري. تاسو زینې د اتل ثوا سلوش په تو په شان حالت ته ورته ستن شي وي او یو قاضي په دې اړه پریکړه وکړه. حکومت به دغه پریکړه بدله کړي، دوی به دغه پریکړه بدلهي.
هغه څه چې په اریزونا کې روان دي د امریکا مرستیاله ولسمشره هغه ته د کوچنیانو د زیږون سره پر تړلو ازادیو د ترامپ هر اړخیز برید بولی.
نو دلته تاسو هغه څه ګوري چې د ترامپ د دویمې دورې په سر ښکاري. زیات بندیزونه، زیات تکلیفونه او کم ازادي، لکه څرنګه چې نوموړي په اریزونا کې ترسره کړل. نوموړی غواړي امریکا نولسمې پیړۍ ته بیرته ستنه کړي، خو موږ اجازه نه ورکوو چې نوموړی دا کار وکړي.
د بایدن ټاکنیزه ډله تمه لري چې لکه څرنګه چې په کنساس او اوهایو ایالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې د ټاکنو سره تړلي نوښتونو د جمهوري غوښتونکو ګوند لپاره امکانات راکم کړي، د جنین د سخت حق په اړه فعالیت بدل دیموکراتانو سره د نومبر په ولسمشریزو ټاکنو کې د اریزونا په مهمه ایالت کې د ټاکنو ګټلو کې مرسته وکړي. دا ښکاري چې ترامپ د جنین د سخت سره تړلي ټاکنیزې زیانمنې مانی، نو موري خپل ملاتړو ته ویلي چې دوی باید په دغه اړه د خپل ځړه خبره ومني. د هغه ته ویلي چې ټاکنې هم باید وګټي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدر من اوریدونکو، د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د فوتبال سیالیو د تورنمنت اتلولي د سیاتل کلب لوبډلی وګټله. د لومړي ځل لپاره په دغه ایالت کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د فوتبال سیالي ترسره شوه چې هدف یې په دغه ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د ورزش پرمختګ وو. وحید فیضی په دې باره کې رپورت لري.
د لومړي ځل لپاره د امریکا په واشنگتن ایالت کې د کاوا په نوم د فوتبال سیالیو ټورنمنت ترسره شو. دا د سیاتل کلب لوبډلې د بری ګولو دا یو ځنه ګول نه وو. سیاتل کلب لوبډلې وکول شو چې په پایلوبه کې 15-0 د افغان یونایټډ فوتبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتلولي وګټي.
امروز خوشبختانه ما توانستیم کې با سه پیروزی جام کاوار از آن خود بسازیم که یک افتخار بزرگ است در تیم ما و تمام هم تیمی های ما.
با واشنگتن ایالت که در فوتبال پا دغه سیالیو که چی ایو مشت مخ که پیل شو وی شپاگ و لوبدلو گردون کرده و
بیشتر فوکس ما روی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی است که خوشبختانه ما یک تورنمنت فوتبال را تحت نام جام کاوا برگزار کردیم حدود 1.5 ماه قبل.
چارواکی وی دغه سیالو تر سره کولو هدف په واشنگتن ایالت کې د ځوانانو او په دغه ایالت کې د میشتو افغانان ترمنځ یو والی وو.
واقعا جای خوشحالی است که با ایجاد چنین مراسم و برگزاری نشست ها همچنان مسابقات میتونیم ما زمینه اتحاد و اتفاق بین مهاجرین خود اضافه تر بسازیم و از این طریق میتونیم با همدیگه دید و وادی داشته باشیم به خاطر حل مشکلات.
په واشنگتن ایالت کې میشت یو شمیر افغانان وی هیله لري چې په راتلونکي کې هم دغه شان لوبې ترسره شي.
ما امیدوار هستیم که همچو برنامه ها ادامه پیدا بکنه در بخش های مختلف تا باشد اتحاد وحدت در بین همه ایجاد شد، در همچون بخصوص در چنین محیط و ماحول مهاجرت و مسافرتی که ما قرار داریم بسیار زیاد ارزشمند و با اهمیت است.
دلته ډیر یو ښه مسابقه ترسره سو او دوی نه یو نړۍ مننه. دا موږ تاسو باید همیش دغسې پروګرامونه ولرو او دوی په دا وخت کې ډیر مقدمه سوی ده او ټولو ته بس یو زمینه مهیا کړې د ورزش او د دوستۍ او د سلامتۍ له خاطره، او دوی ته موږ په آینده کې هم موافقت غواړو چې دغسې نور برنامې دلته جوړ کړي.
د فوټبال دا ټورنمنټ د کابل واشنگتن انجمن لخوا یو میاشت مخکې د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و. د یادولو وړ ده چې د کابل واشنگتن انجمن دوه کاله مخکې په واشنگتن ایالت کې د میشتو افغانان لخوا جوړ شوی چې په ټولنیزو کلتوري زده کړو او ورزش په برخو کې فعالیت لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
فراکی لوستي کسان په ځانګړي ډول د شونځو یوز د کون کې او د پهنټونونو محصولان د ګزان ناروغي سره د مبارزي په برخه کې د مرستي ډاډ ورکوي. محمد رضا چې په فراکی د لوړو زده کړو د دویم کال محصول دی وايي هڅه ایداده چې د روغتیا په شمول د مختلفو ټولنیزو مسؤلو په تړاو د عام خلکو سره معلومات شریک کړي.
زموږ استاد ټولنه یو بي سواد ټولنه ده، لکه څنګه چې یا معلوماتي چې لري خلک یې سواد نه لري، نو موږ تاسو ته دا اړین ده چې دوی سره مرسته وکړو، همکاري کړو په هغه شانه باندې چې دوی نه پوهی، لکه د پولیو تاوانونه او د واکسین په ګټو باندې دوی ته معلومات ورکړل شي، او هر څوک باید کوشش وکړي چې خپل ترواسه او توانه پوري لاشتونه او راهنمایي وکړي.
په ورته مهال اختر ماما چې د شونځي زده کوونکو دی د ګزان په محو کې د لوستو کسانو د اغیز په تړاو داسې نظر لري.
هر پامل په مکتب، مدرسې او یا په هانتون کې هدي اکل یو شاګرد لري، نو چې هر شاګرد د پولیو واکسین پیغام خپل تر کوره ورسوي، هیڅ ماشوم د واکسین څخه محروم نه پاتې کیږي.
بل پلو روغتیاي چارواکي هم د شوونیزو مرکزونو د زده کوونکو مرسته او ګډون اغیزمن ګڼي. د فراد عام روغتیا رئیس مولوي احسن الله شاکر وایي زده کوونکي او محصولان د شمیر لمخې زیات او د پیغام رسونې له اړخه اغیزمن دي.
د هغو ګډون موږ ډیر موثر بولو، ځکه چې هغه دلته د هر ځای خلک ستا او ډیر خلک دي، او دا هغه خلک دي چې همیشه په اجتماع او د خلکو په منځ کې اوسیږي. د دوی خبرې خلکو پر ذهنو باندې ښه تاثیر لري، نو که دوی په دې کې زموږ سره مرسته وکړي دا به ډېر ښه نتیجه ولري.
له دې وړاندې دنیا عالمانو، ښوونکو، ولسي مشرانو هم د ګزن ضد مبارزې کې د خپلو همکاریو وعدې کړې دي. مسؤلین د ولس بیلابیلو قشرونو همکاري اړینه بولي او له دې پرته په افغانستان کې د ګزن وایروس محو کول ناشونی بولي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.